د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دادی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان او نیمه بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي. نن چهارشنبه ده، د 2018 کال د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او د دې تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د افغانستان جمهور رئیس وایي 2018 میلادي کال به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډو همکاریو له پلوه مهم کال وي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو در واوروي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په رسمي ډول د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د ښار د پیژندلو نه مخکې د منځني ختیځ د ملکونو د ځینو مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د قتل نه وروسته د هغه ملک د وضع په باب ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې روسیا د 2013 کال د ژمی د اولمپیک مسابقو کې د ګډون نه منع کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په رسمي ډول د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د ښار د پیژندلو نه مخکې د منځني ختیځ د ځینو مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې ښاغلي ټرمپ د اسرایلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو، د فلسطینیانو د مشر محمود عباس، د اردن د پادشا عبدالله، د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د سعودي عربستان د پادشا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره غږېدلی دی. تر څو پورې سپینې ماڼۍ د دغو خبرو جزئیات نه دي څرګند کړي، مګر د فلسطین په مطبوعاتو کې راغلي دي چې ښاغلي ټرمپ د ښاغلي عباس سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د بیت المقدس د ښار د پیژندلو فیصله کیدونکې ده. عربي او اسلامي ملکونو خبرداري ورکړې چې دغه شان یو فیصله به د امریکا هغه حدسې د خطر سره مخامخ کړي چې د عربو او د اسرایلو ترمنځ د سولې لپاره پیل کړي دي. د فلسطینیانو یو لوړ رتبه مقام نبیل شاعت ویل دي چې دوی د تشدد ملاتړ نه کوي، مګر د دې توان به هم نه لدی چې لارې کوسي کنټرول کړي او د فلسطینیانو د دریم پاسون مخه بند کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو د یمن د پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح د قتل نه یوه ورځ وروسته د هغه ملک د وضع په باب ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. مګر له بلې خوا د ښاغلي صالح د مرګ نه وروسته د هغه زوی احمد علي لوړه کړې ده چې د حوثي یاغیانو سره به چې ایران ملاتړ کوي خپل مخالفت ته دوام ورکړي. هغه په خپلې یوې بیانیې کې ویلي دي چې موږ به د وطن او د بشریت د دښمنانو په ضد خپل مبارزه جاری وساتو. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې د سفیر مرستیال جانتن آلن ویلي دي چې په یمن کې دغه تشدد به د هغه ملک خلک د لا نورو کړاوونو سره مخامخ کړي. هغه وایي چې همدا اوس په یمن کې 8 میلیونه خلک سختو عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. په دې برسیره د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي اسماعیل احمد هم پرون د امنیت د شورا غړو ته د یمن د وضع په باب معلومات ورکړي دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2013 کال د ژمی د اولمپیک په مسابقو کې روسیا په دې دلیل د ګډون نه منع کړې ده چې په 2014 کال کې په سوچي کې د اولمپیک په مسابقو کې خپل ورزشکارانو ته داسې ممنوع درمل مهیا کول چې هغه د هغوی سپورتي قابلیت په جعلي ډول زیاتوي. مګر دغه کمیټې ویلي دي چې د روسیې انفرادي ورزشکاران کولی شي چې په دغو مسابقو کې ګډون وکړي. روسیې هر وخت دغه الزامونه رد کړي دي، مګر د روسیې دولتي ټلویزیون ویلي دي چې په دغو مسابقو کې د روسیې د نه ګډون له کبله به په روسیې کې د دغو مسابقو خپرول بند کړی شي. د اولمپیک د ژمي دغه مسابقې د 2013 کال د فبروري په میاشت کې په جنوبي کوریا کې پیل کیږي. د اوکراین پولیسو په کیف کې د توقیف نه د ګرجستان د پخوانی جمهور رئیس میخائیل شاکاشویلی د تختې نه وروسته د هغه د پیدا کولو لپاره سخت لټون پیل کړی دی. د اوکراین د عمومي سرنوالۍ دفتر ویلي دي چې د ملک د ملي پولیسو دفتر ته اطلاع ورکړل شوې چې د اوکراین د اودیسا د سیمې دغه پخوانی والی د منظمو جنایي ډلو سره ارتباط لري او باید چې ونیول شي. پرون د هغه د نیول نه وروسته د هغه پلویانو د پولیسو په هغه واګن موټر چې دی پکې سپور و هجوم وروړو او هغه د پولیسو نه خلاص کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې بلجیم ته د سفر په جریان کې بل ناټو نه د امریکا کلک ملاتړ تایید کاندي. خالد ټیلرسن په دې هفته کې د ناټو د مشرانو سره په یوه غونډه کې د ګډون علاوه اتریش او فرانسې ته هم لاړ شي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. در نوردونکو په مکرې د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان جمهور رئیس وایي 2013 میلادي کال به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډو همکاریو لپاره مهم کال وي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه څرګندونه د سه شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر تړونونو د لاسلیک پر مهال په ګډه خبرې غونډه کې په ازبکستان کې وکړې. د ازبکستان ولسمشر هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ژمنه وکړه. نور حال د ازادي رادیو د خبريال واصل وصال پر پټ کې واوري.
افغانستان او ازبکستان په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، تجارتي او یو شمیر نورو برخو کې د ګډو همکاریو یو شتړون نه لاسلیک کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پورس د ازبکستان د ولسمشر سره په یو ګډه خبري ناشته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او په 2013 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو په پرختیا ټینګار وکړ. د وای زما وړاندیز دا دی چې 2013 میلادي کال دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو لپاره ډېر مهم او عملي کال وي. افغانستان غواړي چې ازبکستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو مهم ملګری او همکار وي. له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلیو چې ولسمشر به ازبکستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې یو شتړونونه لاسلیک کړي. افغان ولسمشر د دوشنبه په ماښام ازبکستان ته ولاړ او ټاکل شوی چې د بخارا په پانتون کې ډیپلوماټانو او دغه پانتون استادانو او محصلینو ته وینا هم وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر دغه سفر تاریخي وبله او افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ژمنه وکړه. دوی دغه سفر موږ ته تاریخي اهمیت لري، په ځانګړي توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې چې لا دې لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا پراخې شي. د افغانستان جمهوری ریاست بیلابیلو هیوادونو ته د ولسمشر روسي سفرونه له لاسترړونو ډکه او مهم یادوي. د راپورونو لمخې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 350 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې هڅه کېږي په نږدې راتلونکي کې د رقم 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ د روغتیایي رضاکارانو ملي ورځ ولمانځله. د دغه وزارت د چارواکو په وینا روغتیایي رضاکاران دولتي کارکوونکي نه دي، خو بیا هم په ډیرو مواردو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښل کیږي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ د ټولنې د روغتیايي کارکونکو ملي ورځ تر دې شوار لاندې چې د ټولنې روغتیايي کارکونکو د روغتیا د سیستم د لومړی کرخې فعالان دي ورسخه ملاتړ او تشویق کړي په کابل کې ولمانځله. دغه وزارت وایي د ټولنې روغتیايي کارکونکو له دولتي چوکاټ څخه بهر په رضاکارانه توګه د افغانستان په لرې پرتو او ناامنو سیمو کې خلکو ته روغتیايي اسانتیاوي برابروي، خو د حکومت وسلوال مخالفین یې په دې نوم ګواښي چې دغه رضاکاران د دولت لپاره کار کوي. د عامې روغتیا وزارت د بشري منابعو رئیس ډاکټر داوود عظیمی امریکا غږ آشنا ته وویل
در بعضی از مناطق از نظر امنیتی مخالفین
له امنیتی پلوه په یو شمیر سیمو کې د دولت مخالفین فکر کوي چې دوی د دولت کارکونکو دي ورته ستونزې او جنجالونه جوړ کړي دي. دقیقا زه په دې اړه معلومات نه لرم چې په کوم شمیر د رضاکاران وژل شوي دي، خو داسې پیښې ثبت شوي دي چې دوی په امنیتی پیښو کې او یا د دولت د مخالفینو لخوا لمنځه وړل شوي. ښاغلی عظیمی زیاته کړه چې دا مهال په افغانستان کې د روغتیایي رضاکارانو شمیره څه باندې 1500 ته رسیږي چې 50% یې ښځې دي او له کوم امتیاز پرته په کلیو کې خلکو ته روغتیایي مشورې ورکوي او هغوی هڅوي چې د خپلې ښې درملنې لپاره روغتونونو ته مراجعه وکړي. د دغو روغتیایي کارکوونکو له ډلې د لیلا په نوم یوه رضاکاره چې د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې فعالیت کوي امریکا غږ ته وویل:
او طالبان راوځي تر اخره موټر نه کنه امنیتی کسان چې کوم لار ده کنه ارڅوک دي نو دې موټر مخ کته کیږي تا د سې پیخ سره کله د سې پیخ سره مخ شوی مچ زما مخ کې نفر مخ کته کړی د موټر نه او تک د دې پکړې دی ای بي ول د لزان سره نو ډیر وحشتناک حالت سره موږ مخ شوی په لار کې وو. دا پیخ ست لار کې
د ټولنې د روغتیايي کارکونکو ملي ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې یا اوچا د رپورت لمخې په وروستیو میاشتو کې افغانستان کې د مرستې رسونې او په ځانګړي ډول د روغتیايي خدمتونو په کارکونکو باندې بریدونه زیات شوي دي. د دغه ادارې د شمیرو پر بنسټ د روان ایسوي کال په اوږدو کې په افغانستان کې د مرستې رسونې 2 کارکونکو وژل شوي او په همدومره شمیر نور ټپیان شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي. د شفافیت د څار یو اداره وایي افغان حکومت د دې لپاره چې خپل ټاکلې انکشافي بودیجه نسوي مصرفولای، د نوي مالک لپاره خپل انکشافي بودیجه د روان میلادي کال په پرتله 20% رقم کړی ده. خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي ملي بودیجه د نړیوالو معیارونو شتو امکاناتو توازن او د ادارو د مصرف د ظرفیتونو د ارزونو پر اساس جوړیږي. په دې باره کې پام وکړئ. له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د شفافیت د سارې ادارې د افغانستان د نوي 1400 مالي کال د ملي بودیجې په اړه نن د سې شنبې په ورځ یو راپور خپور کړ چې په کې په نوي انکشافي بودیجه کې د روان مالي کال د بودیجې پرتله 20% کموالی ښودل شوی دی. د شفافیت د سارې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی خبریالانو سره د خپل راپور د شریکولو پر وخت ویل چې دې د غنی چې د دې کار یو علت د حکومت د یو شمېر ادارو لخوا د ټاکلې بودیجې د مصرفولو د ظرفیت ټیټوالی دی.
شفی 1397 42% کاهش یافته.
خاغلی افزلی ویل انکشافی بودیجه 2% کم شوی چې دا کمواله ډیر د پام وړ دی. حکومت د دې پر ځای چې خپل ظرفیتونه لوړ کړي تر څو انکشافی بودیجه تطبیق کړي، ډیر هڅه کوي چې د انکشافی بودیجه سقف راټیټ کړي. خاغلی افزلی ویل چې د دوی ارزونې دا هم ښیي چې کیدای شي افغان حکومت دا کار په تیرو کلونو کې د خیالي شمیرونو د شتون پر اساس کړی وي. د افغانستان د نوی 1400 مالی کال ټوله ملي بودیجه 3.8 میلیارد او 900 میلیون افغانۍ ده چې 2.9 میلیارد افغانۍ عادي او 3.9 میلیارد او 900 میلیون افغانۍ انکشافي بودیجه ده. د افغانستان د ملي بودیجې ډیره برخه اوس هم د بهرنیو مرستو څخه تمویلیږي. د افغانستان د شفافیت د سارې ادارې د راپور له مخې افغان حکومت د بودیجې د شفافیت په برخه کې ولر ګامونه هم اخیستي چې په کې د شمیرونو خپرول او ولایتونو ته د 1 میلیون ډالرو د بودیجې ځانګړي کول د پام وړ اقدامات په توګه ښودل شوي دي.
عمدترین یافته ما از این گزارشی است که
خاغلی ابزلی ویل د دې راپور ته ټول لوی مندنی دادی چې د اصلاحاتو سره سره د افغانستان ملي بودیجه د ناورې استفادې تر ګواښ لاندې ده او حکومت متاسفانه په بودیجه کې لازم اصلاحات ندي پلي کړي. د افغانستان د سارې ادارې یو لوی اندېښنه دا هم ده چې وایي افغان حکومت د دې لپاره چې د ولسي جرګې غړي خوشحاله وساتي د وکیلانو په غوښتنه او خوښه په ملي بودیجه کې د اساسي قانون پر خلاف یو شمېر انکشافي پروژو ته ځای ورکوي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې افغان حکومت تېر کال د 1 میلیون ډالرو په ارزښت پروژې د وکیلانو په غوښتنه او خوښه په ملي بودیجه کې زیکړی وی د دې اقدام وروسته ولسی جرګې د روان 1398 کال ملي بودیجه زړه وروسته بیرته تایید کړه. خو د افغانستان د مالی وزارت د خزاینو رئیس محمد اکا کوهستاني وی چې ملي بودیجه د بودیجې د کمیټې لخوا د وزارتونو او خپلواکو بودیجوي ادارو پر وړاندیزونو د غور وروسته د افغانستان کابینې ته استول کیږي. د کابینې لخوا تصویب وروسته ملي شورا ته استول کیږي چې د خلکو د اساسو نظریاتو پکې هم ځای ورکول کیږي.
بودیجې سال مالی 1397 با در نظر داشت امکانات مالی
خغل کویستانی ویل د 1399 مالی کال بودیجه مالی امکاناتو د ټولنې واقعیتونو توازن د ادارو مصرف ظرفیت ته په پاملرنې د نړیوالو معیارونو پر اساس ترتیب شوې ده. د مالی کال د لومړۍ شپږ میاشتو مصرف ته په پاملرنې کې چې بودیجوي ادارې زیات مصرف ظرفیت ولري د هماغه کال په منځ کې به د ارزونې وروسته ورته زیاته بودیجه برابره شي. د افغانستان د 1399 مالی کال بودیجه د مشرانو جرګې لخوا د رایو په اکثریت تایید شوې او اوس د ولسي جرګې غړو پرې بحث پیل کړی دی. د افغانستان نوی مالی کال د مرغومي په لومړۍ ورځ پیلېږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د یمن په خوانی جمهور رئیس علي عبد الله صالح چې پوره 3 کاله د قدرت په چوکۍ ناست وو او په سیمه کې د عربو د یو تجربه کار او ډیر ماهر سیاسي لوبغاړي په صفت پیژندل شوی وو، د دوشنبه په ورځ حوثي انډیوالانو یې په داسې حال کې وویشت او ویې واژه چې کوشش کاوه سعودي عربستان ته وتښتي. د امریکا ژغ د خبریالانو کریس هیناس او سمیتا ناډوال د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاند تاستدر اوروی.
علي عبد الله صالح چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په خلاف له حوثیانو سره ملګرتیا کوله په داسې حالاتو کې وژل شو چې چا یې توقع هم نه کوله. هغه له خپل ناڅاپي مرنه یوه ورځ مخکې په صنعا کې په یوې تلویزیوني مرکې کې د سعودي عربستان په شمول د یمن له ټولو ګاونډیانو سره د روغې جوړې او تفاهم په خاطر د مذاکراتو غږ کړی و. هغه په سعودي عربستان باندې غږ کړی و چې سمدستي د یمن سمندري او هوایي محاصره پای ته ورسوي او له یمن سره په اړیکو کې مثبته رویه غوره کړي. خو په همدې ورځ د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هوایي قواو د لومړي ځل لپاره په پایتخت صنعا او د حوثیانو تر کنټرول لاندې صدا په ولایت کې د یاغیانو مرکزونو باندې سخته بمباري پیل کړه. په صنعا کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې صحوي استازي رابرټ مرډینی امریکا غږ ته په تلیفون کې ویل کله چې بمباري شروع شوه نو د علي عبدالله صالح د ملګرو او حوثیانو ترمنځ نښتې هم پیل شوې. دواړو خول درندو وسلو او توپچو قواو نه استفاده وکړه. د حوثیانو سیاسي دفتر صالح د نظامی کودتا په شروع کولو تورن کړ او اعلان وکړ چې هغه ان لومړی ورځ نه صادق نو له حوثیانو سره بانډیوالۍ باندې عقیده نه لرله. حوثیانو د صالح د طرفدارو قواو په مرسته سنا درې کلونه مخکې ونیوله او جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي چې سعودیانو ملاتړ کوله سنا نه تیښتې ته مجبور کړ. د دواړو خواو ترمنځ د لومړي ځل لپاره تېر هفته هم په سنا کې هغه وخت نښتې پیل شوې چې حوثیانو د سنا په یو جامع جومات حمله وکړه او غوښتل یې چې د صالح یو وفادار وراره او د مخصوصو قواو قوماندان طارق صالح په زور ونیسي. صالح چې پوره 3 کاله حکومت کړو په دې ګمانو چې د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج شیخ نشینو مشرانو د شخصي عقدې په بنا د قدرت نه د لرې کولو لپاره توطیه او سازش جوړ کړی و. په 2011 میلادي کال کې د عربو د پسرلي په دوران کې مجبور کړ چې قدرت خپل مرستیال عبدالربو منصور هدي ته وروسپاري. یو سابقه دار امریکایي ډیپلوماټ چې په یمن کې د امریکا په سفارت کې کار کړی او علي عبدالله صالح له ډېر نږدې نه پیژنده د دې پوښتنې په ځواب کې چې هغه په لومړي سر کې له حوثیانو سره ولې ملګری شو او بیا خپل دریځ وروسته ولې بدل کړ ویل
I think he just wanted to have one more inning in power. He felt
هغه غوښتل چې خپل مخکینی ابرو او پخوانی وقار چې د یوې لسیزې په موده کې ورته سخت زیان رسېدلی و راژوندی کړي. نوموړی د یمن تر ټولو یو ماهر او ځیرک لوبغاړی و، خو اوس په خپلو سترګو ګوري چې ولس یې د سختو کړاوونو او مصیبتونو لاندې ژوند کوي او دی بېوسه دی. شاید چې په همدغه وجه له حوثیانو سره د ائتلاف د ختمولو پرېکړه کړې. که څه هم چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي له ټولو خواوونه غوښتي چې هوایی او ځمکنۍ حملې پای ته ورسوي، خو د یمن شخړه د ختمېدو په حال کې نه ښکاري. په تیرو 4 ورځو کې په لسګونو ملکیان وژل شوي او په سلګونو نور زخمیان دي. یمن چې د کورنۍ جنگ د پیل کېدو نه مخکې هم د عربي نړۍ تر ټولو یو بېوزله او نادره هیواد ګڼل کېده، د سعودي عربستان او حوثیانو ترمنځ په 3 کلن جنگ کې 10 زره ملکیان وژل شوي، 2 میلیونه خلک بې کوره شوي دي او 1 میلیون ماشومان د کولورا په وبا باندې اخته دي.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون له افغان دولتي چارواکو څخه وغوښتل چې په خپلو ویناو کې انساني کرامت ته په درناوي له تبعیزي څرګندونو څخه ډډه وکړي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمینیازی له کابل رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون رئیس سیما سمر چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل ل لوړ پوړو دولتي مسولینو څخه هیله کوي چې د داسې اصطلاحاتو له کارولو څخه ډډه وکړي چې پکې انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي. اغلی سمر د ولسمشر غنی له خوا د صدر غوښتلو د اصطلاح کارولو ته اشاره وویل.
هنوز هم خشونت علیه زنان بسیار وافر است در افغانستان و بسیار قابل قبول است.
اوس هم په افغانستان کې خو د تاوتریخوالی ډیر شوی او خلکو ته د منلو وړ دی. په ټول احترام سره چې ولسمشر ته لرم باید ووایم چې د افغاني نارینتوب چلند یو خود شي باید صادر په سر کړي، یعنی د صادر اغوستل یو ټیټ پړاو دی یا د ټولنې دویم قشر دی. زه خواشین یم چې په تالار کې ټولو ناستو کسانو په ځانګړي ډول د ملي دفاع وزارت مسؤلینو په ډیر شوق سره چکچکې وکړي.
وزارت دفاع ملی با بسیار ذوق زدگی چکچک کردن.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل هر څوک چې دا کوي چې د هیواد یو عالی رتبه غړی یا د منځنۍ کچې مامور او یا نور د داعش سره ملګری دي، جرأت دې وکړي محکمې ته د حاضر شي او خپله ادعا دې ثابته کړي او کنه صادر دې واغوندي. د ولسمشر غنی دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې د سیاسي او مدني فعالانو کلک خبرګونونه راوپارول چې له امله یې افغان ولسمشر له ښځو څخه بخښنه وغوښته. اغلی سمر زیاته کړه یو شمېر نور دولتي چارواکو هم په خپلو ویناو کې داسې څرګندونې کړي چې له قانون څخه سرغړونه او انساني کرامت ته سپکاوی ګڼل کیږي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې دغه راز په افغانستان کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې د کچې پر زیاتوالي اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په دې وروستیو کې د دولت پلوه ځواکونو لخوا د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. هغې له ښکېلو غاړو څخه وغوښتل چې د جګړې پر مهال منل شویو نړیوالو میثاقونو او اصولو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تداما چې اماماتو د افغانستان د جزایي کوډ له جوړېدو څخه هرکلی وکړ او هغه یې د عدالت په تامینولو کې مهم ګام وباله. ښاغلي اماماتو د جزا کوډ ته په اشاره وویل.
The code introduces alternatives to imprisonment.
د جزا په کوډ کې یو شمېر سزاګانو لکه حبس یا بند د اعدام ځای نیولی دی. سرنګه چې پوهیږو ملګری ملتونه په اصولو کې د اعدام حکم د عملی کولو مخالفت کوي.
ښاغلی اماماتو وویل په دغه کوډ کې د یو شمېر جرمونو لکه شکنجه، بچه بازی، انساني قاچاق او بشري جنایتونو لپاره د سزا ټاکل مهم اقدام دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په کندوز کې د دولتي مامورینو او هغو کسانو چې په امنیتي ارګانونو کې دندې لري د کورنۍ ځمکې د وسلوالو طالبانو لخوا بیت المال اعلان شوي دي. په دې هکله ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو لخوا د هغو کسانو زراعتي ځمکې بیت المال اعلان شوي چې په دولتي ادارو او امنیتي ارګانونو کې دندې لري. د دغو ځمکو حاصلات د وسلوالو طالبانو مالی بودیجې ته ورکول کیږي. د کندوز والي اسدالله عمر خیل وایي چې په دغه ولایت کې د دولت هغه مامورین چې په کلو کې کورونه او زراعتي ځمکې لري وسلوالو طالبانو د دغو دولتي مامورینو کورنۍ له کلو شړلې او ځمکې ترې غصب کړې دي.
طالب یا کاری را کردگی است که جایداد ازیا زمینی ازیا درو محلاتی که اونا تسلط دارن زمینی ازو را بورا کردن نمیمانه که او کاریده شوه.
طالب د دولتی مامورین و مال جایداد او زمکی پا هاگو سیمو که شاری کردی چه هاگوی پا که واک لری او نه پریږدي چې ځمکې وکرل شي. اسدالله عمر خیل وویل چې د قندوز په ولسوالیو او کلو کې چې طالبان پکې واکمن دي او د دولتي مامورینو کورنۍ پکې میشت دي د هغوی کورنۍ یې له کلي او کوره شړلې دي چې اوس یې اکثر د قندوز په ښار کې ژوند کوي.
بازماندهش کې در اونجا است اینجا مامور است یا د اردوی عسکر است یا مثلا صاحب منصب است یا د پولیس یا د امنیت ملي و از زمو مناطق به زور کوچاندن.
د دولتي مامورینو، ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت د عسکرو او سیمنصبانو کورنۍ په زور له کلي شړلې او نه پرېږدي چې هلته واوسیږي. هغه زیاته کړه چې دغه خلک چې کورنۍ د طالبانو له لاسه له سیمې بې ځایه شوي باید په روان جمعه کې ورسره مرسته وشي. د قندوز والي اسدالله عمرخیل وایي له دغو کورنیو او هغو عامو خلکو سره چې د جګړو له امله بې ځایه شوي که په روان جمعه کې ورسره مرسته ونه شي له ستونزو سره مخ کیږي.
اینوی مردمی در بدر درجه یک محتاج هستند، دست به ازیا باید گرفته شوه. اگر نه دمی زمستان بر ازیا شاید ممکن بسیار زیات یک فاجعه است.
له دغو بې ځایه شوو کورنیو سره باید مرسته وشي او دوی تر ټولو زیات مستحق دي، کنه په جمعه کې به دوی له زیاتو ستونزو سره مخ شي. تقریبا د قندوز په ښار کې په زرګونو کورنۍ له سرپناه پرته ژوند کوي. د سیمې خلک هم وایي چې وسلوالو طالبانو په کلو کې د هغو خلکو ځمکې بیت المال اعلان کړي چې په دولتي ادارو او امنیتي ارګانونو کې دندې لري، خو له دې پرته چې د دولتي مامورینو ځمکې شاړې کړي او یا یې بیت المال اعلان کړي، له دهقانانو څخه یې د مالیې ټولول هم پیل کړي دي. د قندوز د چردلی اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان له دهقانانو څخه په یو جریب باندې 50 افغانۍ مالی اخلي او له دې پرته ترې د هر فصل عشر هم ټولوي. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې یوازینی ولایت قندوز دی چې وسلوال طالبان له دهقانانو څخه عشر او مالی اخلي. په ښوونځیو کې له غیر حاضر استادانو پیسې ګرځوي، د برېښنا مصرفي پیسې راټولوي او د دولتي مامورینو زراعتي ځمکې یا شړې کړي او یا یې هم حاصلات وسلوال طالبان اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ، آشنا
تلویزیون.
ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو وخت د 2013 کال تر پایه وځنډېدی. موږ په پېښور کې د افغان مهاجرینو مشر عبدالحمید جلیلی سره په مرکه کې دا پوښتنه هم کړې چې دا نیټه ولې تمدید سوې او د مهاجرو د وتلو او پاتې کېدو د نیټې ټاکل د چا په صلاحیت کېږي. دی وایي
دا چې تاسو معلومه ده چې د پاکستان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي، دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت او پاکستان اسلامي جمهوریت او د ملګرو ملتونو مهاجرو څنګه ادارې ترمنځ د یو سي جانبه ټریپټ موافقه په اساس منی د دې وخت تمدیدي او د وخت سنتي یو دی دا پاکستان حکومت وخت ورکړي. په تیر هفته په ترکیه کې دوه غونډې وشوې. لومړۍ غونډه چار جانبه وه چې په هغه کې ایران، پاکستان حکومت، افغانستان حکومت، ملل متحد د مهاجرینو په اړه باندې مجلس درلود. تور اړخونه یې وسنجول شو. دا دوی وایي د پاکستان، افغانستان او د انیسیا ترمنځ ملوچي په هغه کې پاکستان حکومت اصولا په دې موافقه وکړه چې مهاجرینو ته د یو کال نور هم وخت تمدید شي. یعنې د 2013 د دسمبر 20 تاریخه پورې، خو دا یې پورې وتړل چې بعضې موږ د کابینې نه پاسیږي او دا بل به او یا دا مسوده به زموږ کابینې ته ځي او کابینه به په دې باندې تصمیم نیسي چې تر څه وخته پورې دا وخت تمدیدوي. خو هوکړه سره وشوه، موافقه یې اصلا وکړله، خو لیکن په کابینه کې چې کوم تقریبا فارمالیټي ده هغه یې بې پوره کړي.
بله بله. د ترکیه په دې غونډه کې د مهاجرو سره د مرستې په اړه څه ویل شوي دي؟
تیر کال چې زمونږ کوم پروګرام لرو، دا یو دا چې دوه مسله د مهاجرونو د ریپارټیشن په افغانستان ته زیات شو. یو دا چې زمونږ دا کمپاین نتیجه مو چې خپل وطن ګول وطن په نوم باندې مثلا په فبر په کوم خان کې زمونږ یا تشې مو شروع کړ، لیکن د دې ترڅنګ باندې یو بل علت هم و چې هغه علت د مهاجرینو سره د ملل متحد لخوا نه ملګر ملتونو د ادارې لخوا نه مرسته وه چې 300 ډالر فی نفر ورکول. دا مرسته یو د نیاره 200 ته راغله. بنا ان سکالي چې کوم ریپاتریشن اندازه وه، هغه منوال او هغه اندازې منوال مهاجرین خپل هیواد ته لاړل د مشکلاتو په اساس باندې. په دې کې یو ځل بیا د افغانستان او د پاکستان د حکومت لخوا په ګډه باندې تاکید وشو همدارنګه چې باید اقوام متحده متحد زمونږ افغانستان مهاجرینو ته چې په ګاونډي هېوادونو کې پراته دي بیا توجه ورکړي او دغه توجه په اساس باندې دا ګرین چې کوم یو دی دا باید زیات شي تر څو مهاجرینو ریپاتریشن او عودت افغانستان ته زیات شي.
بله ډېر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب په پېښور کې د افغان مهاجرونو د چارو مشر کورمودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.